السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی ووتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه تموز اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې راپور نو تراشو پام کړی د ساعت خبرونو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایي د وجنې په تړاوي او کس نیولی. اورزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 113 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 13 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنیت قمندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر وی امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای وژل سو او 14 تنه نور بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نور ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي. بل ورته د فراه امنی قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنی قمانداني ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب ترورستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نایجیریا کې لږ تر لږه 113 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 113 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یکشنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 4 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښوول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا وبا د مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلی.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکره له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول.
یو استرالیایی خبریال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګرانو او غوښتل چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندډ اپ هوستینګ 10 فاملیز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. د کندز د شتیارچی کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتل څه پر نن خور یم، زه کوم خواته لرم څه خاورې په سر کوم.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لاټې پر ګرامونو ته ځانګړې شوه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیاتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوې دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه وي، مذاکرې له خند سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول. هیله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندېښنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو ویشتمه ماده د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی وو له مقدمې پرته پر یو اجتمادو په اصولو کې موافقه سوي، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د وضاحت هم نه دی ورکول سوي چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډېر ګرانو. پدیاړه په مو کړی د نوریاس نوری راپورته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي هغه خبره ده چې تر وژل کې دوه مخکې کړې و. همداسې هم وشول، دایي هلمند خوش نه کړ خو غږی د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټي چې کلونه له دایي سره نږدې کار کړی د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایي د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایي دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایي پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کې دو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي هغه یو نوښتګر خبریال و. وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کیږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و د هغه له ژوند کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
دوز ان د هاوس بټ اوسو نوت ټو اباندن هیز وایف اند ډاټر اند مادر.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
آی ثینک دټ واز ټیپیکل.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه ور پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړې دي ودي نیسي امن دراولي چې بیرته خپل کورو ته ولاړ شي.
خاغلی کویلتی د دایي په اړه د یو شمیر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د اکویلټی په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2014 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د اکویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلتی وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوریز و او اورېدونکو پکې خپل ځان احساساو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال صمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک آژانس ته یې کار کاوه، هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه یې عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولستنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوشي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبا چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپلې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپل ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونه او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دې له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیره د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه رااله ډېره خساره رالته رسولې ده. تمام کوم تباتباک سوی دي، د مالی تلپال زیات رسېدلې دي، کورونه سوی دي، غنم سوی دي، غالۍ سوی دي، کنه دي سوی دي. راسې دي صلی الله علیه وسلم په دې راوستې مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی دیرس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، کور کې مرمۍ اوان مرمۍ ولګېدي، چې ډېر مرمۍ ولګېدي او کور کوټې څه دیوانه څه چور ډېر څه پکې وي. خو وضعیت دلته ډېر خراب دی، موږ دولت نه ډېر دا غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړې ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی دې خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلی، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډ ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شاند خان آباد او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونه زیانمن شوي دي د غوی اسناد به تر څرنې لاندې دي. هم د شاند مرکز ته بلیګل کیږي. د ولایتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي تر څو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ د زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په 13 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشنبې د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت یې سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 1.5 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیې قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورسپانه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورسپانو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې دنښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دیني عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قرباني دی، د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تیره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیي پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وې پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس تر یا کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښ کتوی نه کړي. سالم احمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅه د فخریزاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویاند علي ربی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخریزاده د وژنې د مسؤلیت له اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخریزاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې داخل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخریزاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخریزاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخریزاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعیا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو. هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربی پرون یکشنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماتیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وژل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ په خپله وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوې وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبه پرز د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غشتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غشتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي، له دې پیښې سره دي احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر وایي دغه لوړپوړی کس په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او پخوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیه قمندان آزادی راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهرهچیانو ونیول شول، او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو، خو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له سمکنۍ لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمال زی له لښکرګاه لیکي وایي دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارکزی له لښکرګاه لیکلي وایي دلته له 50 کلونو راهیسې ټول املاکي کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم 350 پاکستانی کلدارې شوي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي وایي وسلوال به د عام ولس آزار ووهي، یخه هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وایي که طالبان او دولت دوها کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غاک چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلي وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو با خبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلي وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. دې سره ورسېدو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته ورزو. نیوز پروګرامونه ته د انصاف پلاټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مو ومني. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو وريدونکو واب اورې چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیوال شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلي چې عائشه او باطی هم خنه ده او ډیر موده کیږي چې قانوني رخصتي نه ده ورکړل شوی. دغه په خبره پر رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وزبه تلیفون کوونکې خپل ستونزه په خپل ووایي.
نوم می سید علی ده هلمند ولایت مرجع ولسوالی نه می زنگ وایلی ده ستونزه می دغه ده ورو را چې دلته زموږ دا کنډک چې دی موږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو د لس ورځې شي بس همدلته دوش میاشتې شوي دي نه څوک رخصتۍ هم راله خوري نه څوک دلته بې انصافي روانه ده هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سره دولت جوړ کړی دی هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي هماغه په رخصت ځي موږ دلته دوش میاشتې شوي موږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسو د مرجع ولسوالۍ په کوم جزتام کې دنده ترسره کوئ
په مرجع کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د سګم کنډک د دویم ټولی سرتیر یم
تاسو دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړی
دا چې دلته کومندان د لیوا راغله او بالکل پخپله راغله واغې تم ویلی دي ټولو تم ویلی خلک خبر دي خو دلته هیڅوک اقدام نه کا همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کې ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پسته کومندانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅوک غم نه خوري والا چې هر ځای ته زنګ وهو یو سل شپږ نوي نامه دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وهو وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وهو پکه د همدومره غولېده کوي چې استاد ستون تا بل اتر سادگی وشي او بس موږ ستون د نه لګین د ډیر وخت چې بس هر د زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې موږ دغه مشکل ال شي
سومره موده کیږي چې په دې قطه کې سرتیره
زه په خپل تقریبا دا وی چې از مرکز تعلیمي نه راغله ما تقریبا د دویم کالم روان ده پکې دویستم میاشت نه دا روانه ده چې کنډک مو دا کنډک چې څلور کال شي پنځه کاله چې دلته کنډک مرجع ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیرم نه وتلی وروره بېخي او دفهم کور ته نه وتلی پرې دویشت میاشته چې همدلته پراته یو موږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اوله غټه مشکل خو همدغه دی ډوډۍ نه لرو وروره بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نشته دی نو اوس موږ چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ وهو چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرفه په کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې وروره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتیري هم شته
تقریبا دا چې بیا کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کې بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر دي هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا موږ چې کوم ځای کې وي دې ته کمپ کیم بازار یې دوه ټولي دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځه ته راشي دېرشو ته تقریبا
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتیری نه وي چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
او خپل کومندانان هم دا کارونه کوو بالکل هم شریکه کړی څوک یې غم نه خوري زموږ په خپله کومندانان هم دا کارونه کوه هر سړی وروره بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلی یم خو چې موږ یې درکړو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول ولې موږ دا کار نه کړی ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ بس یې چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې موږ همدغه دغسې غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي او چې غریب نه یو واسطه او هغه لري خلک زنګونه ورسره ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي خو به بد غریب دی خو په هندوستان هم خوار دی هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو بس سر په بیه ولګړو بالکل هر دغه ته موږ هغه خو دغه بې انصافي هم بس دا خفه کوي ډېر زیاتې خفه کړي
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی
کومندان کولی اردو معاون کولی اردو ټول ته ان تر وزارت پورې موږ دغه کړي څوک دغه نه کا زخمی پراتی داسې زخمیان چې دلته موږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراتی رو څوک یې غم نه خوري زخمیان بس همغه هلته داسې وي تقریبا شپږ اووه ورځې پراتی بیا هغه نه بعد تیار راشي چې وضعیت داسې شي چې بس ان تر کولی اردو یې وړي دغه مشکلات دي دلته خو بس دغسې کارونه یي
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریکه کړه محترم احمدزی د سید علي سرتیری ستونزه به مو اورېدلې وي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو
لکه څرنګه چې تاسو ته روښانه ده د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسېدنه د خپلو کارونو په لومړیتوب کې نیولې ده دقیقا زمنګ سربازان په کوم موارد کې د دوی تر رسیدنه ده هغه زمنګ پر وړاندې جدي مسولیت دی او د دوی د عاشی او عبادتي مسله او همداراز د ژمنې او البسي موضوع زمنګ د وزارت رهبری د خونه اجرات سوي دي او زمنګ ټول قطعات او جزتامونو ته ژمنې جامع ټول تر رسیدلې دي ان شاء الله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احيانا که کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې کچیرې مشکل را پیدا کیږي مونږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدگی کوو. د دوی د عاشی او عبادتي مسله مونږ ته ډیر زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان تر رسیدگی د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دي. همداراز مونږ د ټپیانو او د شهدا او انتقال د زمونږ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسولیت او کاري لومړیتوب مو دا دی چې زمونږ خپل ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدگی کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي مونږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب د عاشی او عبادتي په حق له خو تاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علي اورېدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله سیده کوم ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب اوس خدای ستونزه شته؟
احیانا بیا هم چې کوم ستونزه وي مونږ د ژمنه خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت تامین لپاره خپل سینې سپر کړی دي او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي و چې یا شاوې باتیں هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي. او د دفاع د وزارت وایاند خاغلی روحلا احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي. او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسې هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسې خپل ورکه ځان لټوي او موږ ته مو پیغامونه راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم ووایم چې په دې خاطر چې د اوریدونکو موږ ته خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي، موږ هم درته خبرو. که تاسې په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره ولرئ، تر څو وکولای سي چې د دغو اوریدونکو شمیرې در سره ولیکئ. کېدای سي ستاسې ورک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راخلو چې موږ ته د ورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ دی. او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 0. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خاجم یم چاډی کې دغه راځه. د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمې څخه نیولې ده. زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کانو راڅخه اوسېدی چې د داوود په نامه باندې دی. دی خپل ځان معرفي کوي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د دیخار غکې دی. مخکې مې هم پیغامونه پرېښي دوستانو، بیا هم پیغام درته پرېږدمه که د هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود سټېشن یا د داوود دوستانو زما غږ اوري. یو چې غواړي ترلاسه کړي زما شکر ورته شمېرته دي. زنګ ووایي موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټلیفون نه شمېره ده
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 دغه حلق چې دا فقط د شپږ ویستو کلو به یا پنځه ویستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمي نو که هر څوک زما آواز اوري وروري پلاري کله کورنۍ نو زما شمارې ته د زنګ وکړي زما دا اتصالات شماره ده 0032221000 او بله ممکن شماره مې د عریبه 0005050
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024221211415.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو د موږ هم در تخبره کړه په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره ورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم زاب دي سمج الحمد لله من الک ورور جانا ما یوم الگری دی چې د محمد ابراهیم په نامه کې تقریبا د زمین کال کې چې نه درکه دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري زما په دې مسلمانۍ نه مخ په دې شمیره ټلیفوني تماس ونی چې په پروسه پر 15 درې یو درې څلور درې و یا ځلې دا په پروسه پر 15 درې یو درې و درې څلور دا د رادیو سمنانه.
سلام علیکم احترامات نظر رد طول اور دن کو اکسون کو ہم الا پاک دیو کہ روز اور خوش ہوئے اسلام مجاہد ہم دل من ول تھا زما ملگر دے عبد السلام پنام دل من ول تھا دا جون سالی اس دن کہ دی ہر چھو دے دفع حقلا معلومات لے زما سر دے پر باش میرے تماس ہوئی سے سپر ہوا سپر اند ہوا سپر ہوا درے سپر درے اللہ تمام.
السلام علیکم زکی لام احمد لوګر ولایت اړوند د دشت باری نه غږیږم. د موږ یو خوریي د ظاهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورک شوی ده او که چاته پته معلومه وي ورور یا دا غږ د ما دی خپل اوري نو دغې شمیرې ته د زنګ ووایي 0 دیرس 2 دیرس 3 دیرس 6 0
خریب دوه ستراتیژ چې دره کلری یا رد مارګو د ژوند د معلوماتو ولې دغه شپه دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر. وسلام.
سلامونه نیکلی کرامات د ازادي راډیو اوریدونکو د کډروال کارکونکو ته په خپل نوم بدر علیکم سلام لرم جوړ اورو زه سایل سینم د هلمند ولایت مرکز دفتر کې د ټلیفون پر لیکه باندې ما زما یو د کازی دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره د برکت سوې دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز دفتر کې د درې امنیتي حوزې اړوند د خپل کور سره سوې دی لطفاً که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پتن دی د وو اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په حاله معلومات لري زموږ سره د پر همدغه دوه خبرګی شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 015 دواتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 015 42 دواتیا اویا. وسلام.
بلې السلام علیکم زاد القیم جفری د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی د کلی سای سره پلین کېما ما هو دې په نامه د شپک تقریبا شپږ کال عمر دی او د دې نه چې کوي دې کچې دې زونه ورته وي بل مسلمان ورته د پاره معلومات لري ولې چې خدمات د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره تلیا شلکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته د ازادي راډیو څخه ډیر زیاته مننه چې
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم زراوتین ته د فیصله د ملان راو د ټولي عبدالله دے ان 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 عبدالله د
یو ځل بیا شماره وایم 01-933-00-00. سلام علیکم، خدای پامان.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو د اقاضي ورک شوی دی. د اوه اتو کال دی د نن څخه درې څلور ورځې مخکې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت لښکرګاه مرکز لښکرګاه د بولان د درېمې امنیتي افزي د سیمې څخه نادرکه شوی دی. د اوه اتو کال دی کړه د په هره څوک معلومات لري یا چا لیدلی وي او د خپل نوم د نن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی. خړی جامې په تن دی، شین کوټ یې اغوستی دی، د اوه اتو کال دی. نو که هر مسلمان ورور ته د په هره معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې د زمر سره د ټلیفون پر همدو دغه دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 01-05-01-02-00. د ټلیفون بله شماره ده 01-05-01-02-00. او هر مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکړي هغه نه پرته خپل شرینی ورکول کیږي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم احمد یم، اړیکه مې نن د نسیم ولې ده. ما یو ورځ د دارو خان په نامه دی، تقریبا 15 کال کې چې درک مې معلومات نشته. ما ضرور دغه نشانی نه چې په لاس سره وي هر ور هر مسلمان ته کمال مات یې ما ته بدغه لمر څنګه د پر و د لوټ په لوټ ولس شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څه لیس او یا اته تندوس دا د دې راځي ته جهان منه چې موږ په غمو نه اتمان دغه راته نه شي موږ ډیر په تشویش کې ده لا په امان
مازی د یم کال کې چې ورک دی دا نو مې ما بدن دی د کار نه مې بدن دی فسار کم کپتی پښا کم کپتی دا د پیغام نه چې څه څه په سره بده توای چې پر وستو اته نه اته صفر نه و د پر بلش مېره صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې فدیل چې زما پیغام نه چې زما ډیر سرګردانه يم دوه ښاګر ته پاتې دی مینه را ته ناس د ډیر سرګردانه يم سم خاله زما پیغام نه شرکی مننن
سلامونه نیکی ویلی احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټلیفون دي کړه غلې عمران سهار ننګرهار ولایت سخرود ولسوالینا پیغام تاسو ما زمونږ نه ماشوم رښته وي د اتکال عمر لري او سری جامی دي او د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ نو رښوي دي کچا ته په دې اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د مخې لمن سره په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وهي چې پرواویا اته سوا دوه دیرش پنځه پنځوس نه نوي او بل شمیره د صفر درې اویا لس اته شپېته یو سل درې اتیا د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر واویا اته سوا دوه دیرش پنځه پنځوس نه نوي او صفر درې اویا لس اتش پیته یو سلو درې اتیا دا ازادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشرې تاسو څخه وخت د خدای په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدار د کلي خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي، یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نومېږي. د څلور میاشتې کېږي د کورنا درکه دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي ماته دې په دغه شمېره زنګ وي چې پر وسوه نه څلوېش سپراتیا یو سل دولس چې پر وسوه نه څلوېش سپراتیا یو سل دولس درې زره معامم لري وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم. د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه ناترکه ده. د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې. نوم یې عجیبت ده. د پلار نوم یې جلاد بکیر ده. په قوم سلیمانځای ده. که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله دغه شمېره ته دې زنګ ووایي. صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر. مننه
دوستان او مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته راستولي وو. د دې موجم د خبرونې د جوړښت سره سم په معنا تر خبره کړه. خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به خپل کورونو تر وګرځو. تر د خدای په معنی د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي. کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولي وو. تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو. تاسو پر الله سپارم. خدای مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
شمانو راتون که تارا
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو.